د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. پر خبرونه: ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رایې وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همدا د لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه. او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سائی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی.
مطابق
د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهره چیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د فراه د ولي ویان فاروق برګزي ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالا بلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د سختو نظامي عملیاتو خبر ورکړی او وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې شیوان، ګرانۍ او ګنجابات سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دینړۍ اوبخۍ دا عملیات په فراه ولایت کې د دیرا نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته له دې چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ښودل شي. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي.
America is a peace-loving nation. We do not seek conflict with Iran or any other country.
د امریکا ملت سوله غواړي. موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغه ورځ ته پته مایم چې ټول بندیزونه لری شي او ایران وکړای شي چې یو سولیز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي زه ورته پته مایم. ټرمپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوې وه چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د تیرې پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې په جنوبي ولایت هرمزګان کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه چې جاسوسي یې کوله ویشتلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمهیز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تخت روان چې ویلي چې اوس مهال امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي، هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې کړي چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر یو شمیر ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ته په سفر تللی دی. پومپیو د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو له شهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. او په بلجیم کې یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن سړي بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي دی چې دا مشکوک کس بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن شوی. د مشکوک کس تور ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل شوی دی. په 2018 کال کې په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې 114 22 کسان ووژل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناتو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا ډله هیله منه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو د اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ تلیواله دي. سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یوه بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوه موضوع به موافقه ونه سي. ده د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. له پیل راهیسې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلورو موضوعاتو ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمی خبري د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اوم پړاو خبري دوی ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنځشنبه په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي
ډیلی میل رسپانې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورت خپور کړی دی طالبانو د دوشنبه پر ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمېر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او کتر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي ورسپانې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپرو ولیادوی طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل راوړی چې د دوی په خبره د غو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلوچ لویزون د کارکونکو پر موټر بریټ او د دې رسنۍ د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یو لوی بیلګه یادېږي افغان خبريالان او مدافع ډلې بیا وایي لخپل دریز نه پشاکیږي او طالبان د خپل غواخونه برته واخلي د افغان خبريالانو غړو مدافع ټولنو او درسنیو مشرانو د دوشنبه پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي واشنگتن پوسټ ورسپانې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلی چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده د ورسپانې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول بیا تر لاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي په دوام کې راغلي له غلادانو ډکې کروندې په خواجه عمری ولسوالۍ کې پوره یو لس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وي شاوخوا 362 افغان پوځیانو دوونه مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومتر کې پراته ده بیرته له طالبانو ونیوله واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده تیر کال په اگست میاشت کې د ډلې په غزنی خار باندې لبیلابلو خو ډلې زبرید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري تسلګونه کسانو وژل شول د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات ونه شول واشنگتن پوسټ تر اسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبري هم خبري کړي چې ویل دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالت ته هاجمي حالت غوړه کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي د خبره د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وکړه په دې اړه تفصیل خان محمد سین اوروی
که څه هم د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي خدای تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل مونږ خپل اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړې چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو لامل د ګمارل شوی پلاوی لخوا کورنیو چارو وزارت ته د نیولو حکم لیږل شوی و بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه ښاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د ښځینه لوبغاړو پر جنسي ځورونو ګرم بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړه یې جریمه کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر منوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې تاسو رابولم چې د ازادي راډیو د ادبي او فرهنګي مسایلو ځانګړی اونیز پروګرام د ازادي راډیو مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط.
په زرپانه کې به لنډ کیسه ل بی سا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاری احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري یو لنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریو نه فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینه صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو، د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څیړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبري وشوه. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچا یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیر بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لار کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمي کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاست مدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتلا تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ مجمع ورځ څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل د چینړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته څیرمه پاته ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځلې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی ما.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده، نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي و چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی و؟
خبر ورکړی و داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار پلان د سند کې کوروبو وړای دی وایي د حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی، ډیر ظلم ورته ویل دي چې دغه برجونه نړیږي هیڅ غوژن نه دی ګراولای.
دمانم منشی نور محمد دستورای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سره باید وخت چې ټول دغه کار نه سویل کړه اوس برج خاريږي شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کړی چې دغه زموږ په داس په تکلیف کې یو د تاسو دره جوړ کړی.
موږ له حکومت څو وار پښتنه کړی، خو په واځ دې چې موږ څوک دې مثبت ټکی وکی منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د 16 برجونو له جملې څخه یې 14 بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دی وایي دغه بالاحصار د رغونې لپاره 3 میلیونه یورو ورکړل سوي خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلی وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالاحصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالاحصار د اسلام د پراتګ نه مخکې 2015 کال وړاندې جوړ شوی و او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوریو مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکی ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالاحصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې له امله د لمینځتلو له ګواښ سره مخ دي. له اروزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان ولایت کې 164 تاریخي آثار او باستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او باستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړډلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او باستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې پر اوزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مورچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مورچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو ځلې امنیتي مسؤلینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښت لرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکردم شاید یک شایعه باشه، ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنگ پالانو بیا پرشکیل خواهو جاغ وکر چی ده جگری پر محل دی تاریخی اثارو تا پامو کری. ده دیلدلی شپیولا رحیمی ازادی راڈیوی تا داسی ویل.
از مرگ گشتن داده هم به طالب هم دکومت سقه. چی مثلا آقا تاریخی اثار چی بکن پروزگان که باید لکه خپل یعنی خپل شهر دی. لکه خپل ده کور شهر داسی واسه چی. ده وقت خواری واسه دون که ده خواره مرده. هم ده ششتی ده دوار رو شریک شهر دی. او هم ده رنگمو یوازی نه پر طالب پر حکومت بلکه پر ملکی خلقم هم ده جاغ دی. او هیل لرو ارزو لرو سقه. چی مثلا ده تاریخی اثار باید پندران ورته بود که ویس آتی.
یادونی وارده که چه هم پدغه ولایت که یو شمیر تاریخی اثار سلگونه کلونه تاریخ لری، خو پتیر ولس کلونه که دولت هیچ درغولو پلان هم ندینی ولی اوز هم دلمنزتلو پا حال که دی.
لیکوال او شاعر اکمل زایروی چی په ژوند مینده او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوموی ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او مکسر مرکی ته حاضر شوی. او ورسره پوښتنه هم دا کومه چې اکمل زایر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم، یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اورېدي یو ژورنالیست په توګه پیژني، خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. رازه په دې وغږیږو چې اکمل زایر ولې او کله شاعر شو؟
ښه، ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګیرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه رښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یولسم صنف کې هم اول چې ما شعر ولیکه، خو دا زموږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زموږ کورنۍ غلام رحمان جرار دا نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
او طنز او نو د دوی سره رابطه، موږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل. بیا پلار مې چې حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار، زما پلار رکس محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی په کیناسل، زما پلار ډاکټر دی دوا خانه او مینه خانم لرودله، نو ما ور دوی خدمت کول د پزړي روډو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نور زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو، خو دا ست زما زه نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزه په جوان مینې ما
خ مینې، خو دا خو صحیح ده چې په جوان مینې، خو دا په جوان مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په جوان د ل جوان سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا باید یو څه وي. او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته به پته ولګېږي، زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل زایر څه ډول شاعري کړي. ښه، د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې د کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟
بله استاد، زما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه ده، دا تیاره ده چاپ ته. یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و، یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې مې کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه وه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دي، ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړي دي. لکه ما یو زغز ماده ده چې یو نوی خبری دی ډیر لند میرا خسته یو ډیر لوګد سره لکه کوم چرته افغانستان د ناخوالو خبرو کو خو په دې کتابونه لیکل کی خو ما غلط ویل کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم ی دا ټول خبری و به درته وکم چې دلته سره وان دی څه کی سی دی ما دغه سی یا زه مونږ الته په یو خبره دا شو ده چې زه غواړم دغه د ورغوی ټول نخې می وتره شل او دا مترن پکو تر څو نوی څه پکې عموما نو د دې به هغه ما سره دي چې ولې دا خبرې
او دا کېده شي چې څوک ول ولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
هغه تصویر چې د څه ویل
تفصیل
لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغره غلې په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو راته مستغی سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړلم به زینو نه پښتنو کړ چې ته څنګه دا خبره کوي چرته کوم بوت بوت تیخه دا کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره زما خدای زما د خټو نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده زموږ ته موږ سره ده نو ته په بنگله کې اوسې تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوس ما سره ده غلط ترې زما ته دا
او ما در بیا دا تفسیر واخسه چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې حاصل کیږي دا د یو ادبی ټوټې لپاره در ټولو یعنی غوړه خوایم داد اوس ما در دا مفهوم واسه تا ویل چې ما سره زما دز ما د خټو په کال کې دي انسان د خټو له خټو څخه جوړ کال بوت دي نو زما په ځړه کې دي د خټو کال بوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنه نه خوزړه دي نو بس یعنی زما مفهوم تر داو ماتر دا وخت ها ظاهر سی یو بل مسله د سمد چې کله لیکواله او شاعری ودي ته مخ وکړه ودي لیکل موضوعات کوم کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کومه برخه په لیکوالۍ کې کنه په شعر
کې شعر کې کم کم موضوعات د ډیر پام کې د چې اماغ را واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالی په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسی او لانجی او دغه وژنې د ډیر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به دا دردونه ډیر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډیر تکړه ځوانانو په ورځ مونږ شهیدان ورکړو نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې په ډیر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف کول دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالي او ټول ژوند ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغه ته مو وخښته ده هغه مینه به مشوي خو زه بیا مو چې ډیره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډیر اړخ چې د کلیکوالیم را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټې چې دی یا شاعري چې دی یا که ریپورت ما به ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړو یو رسانه سره مې کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورت کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورت کړی دی رباب باندې وجره دیرا دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې ټولګه ده هغه م چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې هغه جوړ کو او چاپ کو
ظاهر صاحب خبري علي ته چې کله راغلی دا کوم وخت او په کومې کومې برخه کې دی خبري علي کار وکړه
زه 2000 کې معلومړی دنده شروع کړه شرق په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون دا غي سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته ویل چې یو مشر هلته و ما ته ویل چې دا تفریحي خبر ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دې ته دې طرف ته راشه مو زه څه وکم کنه ما دلچسپي ډیره زیاته نه و داسې سیاسي خبرونه سره یا داسې نورو خبرونه به ما ته ویل چې راځه تا ول د ټولنیزو خبرونه خو نيزونه شروع وکړه بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مخترل اغه نه روس بیا په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر ومه په د نیوز مرسیالو ما غنه چلاړل یو بل رسنې ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو ما تحقیق برخه کې ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنې پات شو ما یعنی په دې برخه کې ما ډیر کار کړل
ها زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه چې تاسو نه تاسو شعر واوري ځکه چې موږ خو ساسي په شاعرۍ وغږېدو
نو اوس باید زموږ اوریدونکي ساله خولي ستا شعر و د شعرونو خو استاد اوسنی ملګری ډیر ښه شعر لیکي او زنه پوهیږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شي دا د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نوی لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې و ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سیوا ما بیخینه کوله
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخینه کوله او د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخینه کوله او زما په ملک په همدی نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدی نوم قتل عام شروع ده مسلمانی کدا سیوا ما بیخینه کوله
بیخینه کوله
او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري مانداری کدا سیوا
ما بیخینه کوله
او چې د خان هر ناروا ته داړي چنګینسی
چې د خان هر ناروا ته داړي
چنګینسی دا مزدوري کدا سیوا
ما بیخینه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له څو بیت نورم دی دا نوی دی وشه ته د میخانه لیونه زد شوند سرو
ته د میخانه لیونه
زد شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلمه په کرخو درنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه مو شرنګ د زولنو
ډیر مننه ژوند اوس زار سره ډیر وخت کیسې زده بیا ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوهیږي خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه یې تر ډیره استعاروي وي ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بې سا سره خبرې لنډه کیسه راوروي
نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې لکه مې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوي دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بله نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وهي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شوې او له ما د جلا شوې پوښتې سړی سر وڅانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږه لوړې یې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی به یم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی حس شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کیښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کیښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تاته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې
تا خو سمی اوګدی خبري ورسره وکړلې. د سات شونډې ویړې شوې، خپل ملګري ته ورغاړې واته، څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کېناستل. سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل، را سامي دې اوس څنګه ده؟ اوس خو به د پنسل کښول هم هېر شوی وي، لو استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې. په همدې سره دواړو وخندل او ملګري یې د مخې له جیبه قلم راوکیښ، په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نه شي. د سات ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. سات غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای را اخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. سات ته یې وویل، تور کشین چای. شین. سات پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سات مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک وزیر وبایم، ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او وریاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه، اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه، شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل، شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي، هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پو غوښه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې کښل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوار ځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود، ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې، په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سات کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده، یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو، په ډېر ظرافت جوړه شوې. ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره، دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سات څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري.
سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو، ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساد او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور وو په ټایر لرونکې تخته ایښی وه او کشولی یې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. د بوډا خوار او په تن کوچني سړي نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تیرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کړه زیږېدلی دی، او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتی وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعره ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ورېښمین خیال.
غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، نری لارې پرې را جوړې، پرې را تاوې کاپی رای دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، د دیوانو لګامونو کتر غلی واړه کانی، غر ولار دی هسک غاړه. جانا به خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا به خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر صاحب وای ټولی دنیا ته می د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. ټولی دنیا ته می د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. څه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. د دې کوڅو نه سبرید زما د وسې نه دا کنه کې یارانو راته هر وخت نصیحت کړی دی. ما د هر ګوټ سره د یاد سترګو ذکر کړی، ما د شرابو په نشه کې امامت کړی دی. ما د هر ګوټ سره د یاد سترګو ذکر کړی، ما د شرابو په نشه کې امامت کړی دی. هغه چې زه د ښایست په صفت نه مړېدم، هغه سری زما په هر ځای کې غیبت کړی دی. توجه مو نړۍ منم.
زه پوری نه غواړم دې دنیا کې هوره لرم، زه انتحار نه کوم، ژوند کوم. مفتی صاحبه، او ستا ګاونډیان له لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري، ستا ګاونډیان له لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري، ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه.
وای زیم اختر زپخ کلام اینیم، زیم اختر زپخ کلام اینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم، زل نړی کرک نه پرت ختموم، خی پمینه محبت ختموم. زیم اختر زپخ کلام اینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم، زل نړی کرک نه پرت ختموم، خی پمینه محبت ختموم. اختر په خیر اغلی مخ هم تاته هر اغلاست وایو، ای اختر په خیر اغلی مخ هم تاته هر اغلاست وایو. مزړه ور ظلمی جګړو جوړل، مزړه ور ظلمی جګړو جوړل، زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه، زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه. او اختر زیم اختر زه په ټولو کورونو ګرځم، زیم اختر زه په ټولو کورونو ګرځم، هم په کورونو هم په قصرونو ګرځم. اختر
دلته ثواب رخص گناوی برملا خرچیږي، اے دلته ثواب رخص گناوی برملا خرچیږي، حقیقت مړ دلته درواغ بیا پر رشتیا خرچیږي. چاچی رشتیا ویل سرونه یې پخوا پرېسوي، چاچی رشتیا ویل سرونه یې پخوا پرېسوي، په نیرنګونو جام د زهرو په دوا خرچیږي. گاونډي وګوره، ته مې جوړ کړه هر څه لري، ممتاز دسته د کفن ټوکر پر ما خرڅیږي.
غزل داسې دی چې وایي، ستړی یم د ښار له شور، ځمه بیابان ته داسې لاره ګورمه چې تللی یې اسمان ته، شاید رسېدلی یم زه د جنون حد ته، ځان په خلکو ګران یم زه سزا ورکوم ځان ته. خدای نور د هورو میند اوښکې لیدی نه شوم، وکړی یو رحم نظر ګران افغانستان ته. او فرق د فریدیار او د هغې تر منځه دا دی، فرق د فریدیار او د هغې تر منځه دا دی، دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته. غزل به داسې دی وایي چې ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، لړۍ را درد مې د غر سر کې دمه واخیسته. او
ما سره جیب کې شل روپۍ وې ما پرې داسې وکړ ما سره جیب کې شل روپۍ وې ما پرې داسې وکړ په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره وه مانا نفرت و مانا کرکه دی ولا ډیر و آیا دا کوم حد و چې تا زما نامه واخیسته او زه فرید یار دومره ناهیله وم چې حد یې دا دی زه فرید یار دومره ناهیله وم چې حد یې دا دی ما په ژوندون باندې خپل قبر له لوحه واخیسته
جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتیدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه ورېدلې د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه ورېدلې د برو میندو د خیراو نه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاو نه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډېر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي